په افغانستان کې د شریعه احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو دولي مشر ملا هیبت الله خونزاده روستي څرګندونې نهلي کوونکې بلل دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او حقوقي ډلې پر خوځو په حاضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتمن بل کېږي. د هغه دا وینا ملي ټلویزیون چې طالبان یې درکوي د وري پر 15 پر خپلې شبکې خبره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای پاره څنګه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبان له خوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د نوړه چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کندهار نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان یې درک وینن راپور ورکړی دی چې دا لوی لار په اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دی ورکړی چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوې دي او د لار چوکدواله 115 کیلومتره دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي. زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسداباد پارون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن لخپل اسرائیلي سیال سره د غزې په جنوبي خرافه کې لازمکنی عملیات وپرته د حماس ډلې د ماتولو پر لار شاور خبري وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې متحده ایالاتو په غزه کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنې رای ورکړه، د اعتراض په توګه راڅا په واشنګټن ته د یو جوړ اسرائیلي پلاوي سفر لغو شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر ویلی دی چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري. او په تاسو حال کې چې اوکرانی جنرال د روسیې په تیرو حمله کې د برېښنا د ویجاړو شو تاسو د رغونې هڅه کوي. د روسیې فوز نن بیا پر پلازمېنې کیف او خارکیف خار د ډرونونو په وسیله حمله کړې دي. د اوکرين فوز دا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې تولس وشتل شوی ډرونه ای وشتل دي. په دې حمله کې د تلفات راپور نه دی ورکړل شوی. د هم معلومه ده چې څومره مالي زیانونه اړولې دي. د خارکیف سیمې چارواکو به ویلي دي چې روسیې د اوکرين پر دایم لوی خار هم د اتو ایرانی ډول په پلوټال وته په وسیله بریټ کړي، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د سی په پرنوی حمله کې د خرکیف د بریښنا سټیشن هم ترس د تور سمندرګي د ودوسی خارو د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. خاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حمله ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې لخپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنن کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب څه فکر کوي؟ بحث به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوی اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او دوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیه جوړې کړې دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پرتو یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک وژل شوی دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپل د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونی او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات بادي او کنه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې، امریکا کې، همداسې په خپل په روسیا کې، په مسکو کې، تاسو درې ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته تاسو ګرانه مېلمانه، اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. سد دوی ریخې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي. او سه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي، په هغه کې هم استعمالیږي داعش. اوس یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې زپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کله چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی او مانیپولیشن کوي او لکه وته دوکاو فریب ور کوي او هغه یو ان عقیده یا نظر فاطم دغه پاناما په بهانه هغه استعمالی او پیسې ور کوي او بل دا چې داعش داسې یو برچس داسې یو دغه ګرځېدلې دي چې هر چا غولي چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه ویتا نو افغانستان کې هغه خصوصا په دی خاري غټو د افغانستان د غټو خارونه کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوی دی څه پاتې نه دی خو د توریستي عملیات د شت افغاني عملیات چې دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بيخي سل پرسله وزپل شي او هغه پیشبيني وشي او هغه د لپاره تدابیر ونیول شي
بل هم هم دغه سیالات لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وجلسوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل ودرس کسان په مسکو کې وجل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي لدی وړاندې په نورو پرمختللو خارونو کې هم شوي اما پښتنه دغه هم چې د طالبان نو حکومت څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کی
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه ډیالوګ کې گرفتار دی که د داعش د په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د روسیل اصلو په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده دا اختلاف ثابتی چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی نو بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کدا شي چې دلته یا په دغه کې دا دی جی اس ای سازمان چې دا د دې شیوي دا چې اکثر محلي مقامات
د داسې استعمالي چې هغه پکې پوه نشي چې ولې هم طالبان څوک چې له دغه تشويشو واندېخنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره د کوم سرخوګای چې د داش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخي ونسي اې کچا را کوم کی
کچا خو راکم شوې ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وضع موجود یا ستاتس کو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر او خیاري ده چې دغه مخکې غیر نه چې یو عملیات سرته ورسېږي سیګه پکار د چې مخنیوي ووشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چې د شبکو باندې نفوذ شي ترڅو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې داوندیان سره پکار د چې د دلته پکار د چې امارات اسلامي خپل داوندیان سره ډیر علي کې او کومه امهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شی ده
او ګډ مسولیت دی په واځ سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم انسب سلامت وسې اندر سه د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ ته په اشاره یا د مسکو بریټ ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نومره خدا چې امریکا اوسم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینی مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته آسان دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري په دې ده د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې او ایران سره تینګه ملګرتیا ولري. نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبري وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشي کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتی او پرتفی پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکه مې کې د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره به کاړه چې افغانستان له اوسنی حکومت سره جوړ جړایو کې او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو او د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
و اندر سبي او پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونی بریټ کړی چې یو سلو ودرس کسان پکې وجل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت داله له عراق راپورته شو له اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی جب کار لري او لوجستیکي او اماسه قوي سلایو ته پکار دي. دا ډېر زباولن چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویل سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښېږي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېر اوږد جګړه تیره شوې ده د افغانستان د دغه مظلوم خلکو او د خراب وضعیت دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینی لار اوس لپاره همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا دې یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه ده. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې. دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي او اختلالي عملیات دي، چې اوس روسان لک مخکې شوی او جنگ کې اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډیرو زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي. او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د غنه وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راوي شي. افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار کوي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. همام صاحب، ساسو د پای خبرې هم اورو، د حل لارې څه کېدلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس ترټول د هیواد د منطقې په پرتله ترټول نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان دغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي اخوا دیخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وډ شو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي. په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سله کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کو چې هغه حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څخه کار واخلي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لچنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان.